د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې مودا ځل محمد داود سلطان زوی سره مرکه کړې. محمد داود سلطان زوی په 1901 مریز کال کې په غزنی کې زیږیدلی او خپل لومړنۍ زده کړې د کابل په حبیبیه لیسې کې کړې. ښاغلی سلطان زوی د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځی لوستې. نوموړي د غراز د امریکا د هوانوردۍ په اداره کې د پیلوټۍ زده کړې کړي او 8 کاله یې په آریانا افغان هوایي شرکت کې وظیفه کړې. پر افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته نوموړی لومړی په سعودي عربستان کې د پیلوټ او استاد په توګه استخدام شو او وروسته بیا د امریکا په یونایټډ هوایي شرکت کې د استاد او کارکونکو په توګه وګمارل شو. په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا تر برید وروسته ښاغلی سلطان زوی بیرته افغانستان ته ستون شو. په 2002 میلادي کال کې د استراري لوی جرګې غړیتوب درلود. سلطان زوی له 2005 میلادي کال څخه تر 2009 میلادي کال پورې پولیسي جرګې کې د غزنی د خلکو استازی و. خنموړي د 2010 کال په انتخاباتو کې ولسی جرګې ته لاره پیدا نه شوې کړی.
مننه سلطان زوی صاحب چې موږ ته وخت راکړی.
تاسو نوم د ټول اوریدونکو مننه.
سلطان زوی صاحب څه لات شو چې تاسو ځان کاندید کړ د جمهور ریاست انتخاباتو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ځوان کې هر سړی باید خپل د ژوند هر لحظه بررسي کړي او د یو مفتش په حیث سړی پوښتنه وکړي ځان نه چې ښه چیرته یې، چې د کړي دي، څه مؤثریت درلود او کومې خواته روان یې. نو د همدې اصل په اساس ما هم د خپل د ژوند د بررسي په اساس دې نتیجې ته زه ورسېدم چې ښه په مختلفو مراحلو کې ما مختلف کارونه کړي دي، سیاسي ډګر کې، مسلکي ډګر کې. او سیاسي ډګر کې داسې مرحلې ته ورسېدم چې په پارلمان کې ما د پارلمان د نظارتي ظرفیت د جګولو لپاره او د حکومت د سمولو لپاره او د ښه نظارت لپاره کارونه وکړل، قانونونه مو پاس کړل. بیا مشکلات پېښ شول، دولت اصلاح نه شو، مشکلات زیات شول او په دې اساس نیر نتیجې ته ورسېدم چې دغه اداره د پاس نه باید سمه سي او یوازې انتقاد او یوازې شکایت یوازې پیشنهاد د حل لاره نه ده. نو په دې اساس دې نتیجې ته ورسېدم چې د دې ادارې د سمولو لپاره د پاس نه اصلاحات ایجابوي چې سړی په سیاسي ډګر کې دغه جمهور ریاست کاندیدو لپاره سړی ځان چمتو کړي او د ادارې د سمولو لپاره اقدامات.
نو اوس څومره ډاډمن یاست چې تاسو به دا انتخابات ګټئ؟ کېدای شي ستاسو د ځینو پلویانو سره هم دا فکر وي چې تاسو سره غټ ګوندونه نه دي چې ائتلاف نه ده کړی او نه هم د تاسو د معاونین له غټو ګوندونو ائتلافونو څخه دي. نو څنګه کېدای شي تاسو کامیابه سئ یا نو دومره ډاډمن یې؟
د افغانستان دا ګوندونه خو اصلا سیاسي ګوندونه نه دي. ټول افغانان ته معلومه دي چې دا ټول تنظیمی او جنگی
او یا سیاسی ډلم کوټو وي. دا وسرم
افغانستان چې د حالت تر رسیدلای دی همدغه سیاسي ډلونه دا کار شروع شو چې په بون کې افغانستان د یو جنگی غنیمت پایس نه دی، یو هیواد پایس نه دی، یو ولس پایس، بلکې د یو جنگی غنیمت پایس د همدغه سیاسي ډلو په منځ کې د دوی د صنفي غوښتنو د ارامول لپاره افغانستان تقسیم شو دی په منځ کې. نو د افغانستان مشکل همدغه خلک دي. دوی که یو بل سره یو ځای یږیم د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو ځای شوي نه دي. که تاسو دغه کاندیدان ووینئ هر یو او د دوی معاونین فقط د خپل د منافع او د ساتلو لپاره یو ځای شوي دي. یوازینی کاندید چې د افغانستان د خلکو د منافع لپاره په هماغه ملي خط باندې روان و، روان دی او ټیم یې جوړ کړی په همدې اساس زیمه.
اوس راځوی تاسو د پروګرامونو بره کې افغانستان د سی واده چې دغه د جنگ کې د تیرو د شکلونو راهیسه دوام لري او دغه جنگ به د یو ستونزو په توګه پاتې وي راتلونکي ولسمشرته. هم تاسو د یو کاندید په توګه د سولې لپاره څه پروګرام لري؟
د افغانستان جنگ یوازې د افغانستان د جنگ علت یوازې شی چې ویل کېږي هغه نه دی چې تروریزم. تروریزم د دې اوسني جنگ یوه برخه ده. د تروریزم سره د جنگ موضوع د اوباما په خبره کې مونږ هغې نه نقل قول وکړو. هغه وایي د تروریزم سره جنگ ختم شوی په افغانستان کې. نو د اوسنی جنگ د افغانستان داخلي ستونزې د دې لوی سبب دی چې د قدرت تقسیم عادلانه ونه شو. د بن نه ما وویل چې د بن نه د افغانستان مشکل شروع شو او سیاسي فساد د بن نه شروع شو. د افغانستان د یو جنگي غنیمت پایس په ټپلو باندې وویشل سو او ځینې ګروپونه محروم پاتې سول.
اوس باید څه وشو؟
اوس همدې لپاره وایم چې اوله مشکل چې سړی حلوي باید مشکل تشخیص کړي. اوس هغه کسان چې مصالحانه مخالفت کوي هغوی ته ما ویلي دي، هغوی سره خبرې روان دي، ما هغوی ته ما ویلي چې تاسو هم مخالفین وای او مونږ هم، مونږ د قلم او سیاسي ډګر کې مخالفت کوو او د سیاسي مدني مخالفت لاره مون غوره کړې وه، او تاسو مصالح راځئ که مونږ غواړی چې دغه مشکل حل سي، راځئ مونږ سره ودرېږئ، حکومت کې به هم ځای درکړو، د افغانستان سیاسي قدرت به عادلانه وویشل سي، مسلکي خلک به راسي او سیستم به جوړ سي. د سیستم په چوکاټ کې تاسو هر چیرته چې جایېږئ په هغې سیستم کې به جای سي. نو مصالحانه مخالفت ته ضرورت نشته که دغه دولت غواړو چې بدل کړو، دغه اداره بدل کړو، راځئ یو ځای شو. او د دومونږ خبرې روانې دي او دغه یې لاره ده، بله لاره یې دا ده.
پوښتنه بله چې تاسو خبرې آیا د طالبانو له واقعي استازو سره روانې دي؟
بله، د طالبانو واقعي استازو سره کوټې سره مونږ نوم یې اوس درته نه اخلم، ولی پیش له وخته ده او هغوی نه ما اجازه م اخیستنه ده چې د هغوی نومونه افشا کړم، مگر هغوی پخپله ماته مراجعه کړې ده، هغوی سره ما خبرې کړي دي، هغوی ته پیامونه لیږلي دي، مطلق خبرې روانې دي. او بل شی چې ورته وایم، طالبانو ته د ما خبره رسېدل ده، ما ورته ویل دي چې ګورې که مونږ کامیابه سو او د افغانستان خلک د یو سم دولت چښتن سي او په هغې کې مالکیت ولري، اصلاحات راځي، د افغانستان د خلکو او د سم دولت ترمنځ فاصله له منځه ځي، بیا هغه وخت د تاسو د منورو لپاره فضا تنګیږي. نو ښه به دای سي یو سم دولت سره یو ځای سي، د یو سم کاندید سره یو ځای سي.
سلطان زوی صاحب، خو یو شرط دا وړاندې کوي چې باید بهرنیان ووځي او د امنیتي قرارداد له امریکا سره هم مخالف دي، نو تاسو دې ته اماده یې چې دا شرطونه په ځای سي؟
په سیاسي ډګر کې مسلم مخالفین د دې لپاره چې یو مطرح موقف ځان ته غوره کړي او برلاسه وي، ډېر شرایط وړاندې کوي، مګر بیا شرایطو لپاره خبرې موجودې دي. خبرې اترې چې اوسي یو معقول سمت سره او یو معقول خوا سره که دوی خبرې وکړي، د هر شي لپاره د حل لاره شته.
فکر نه کوئ چې دا د سولې په مخ کې به لکه څرنګه چې اوسني چارواکي فکر کوي چې پاکستان خنډ یا د پاکستان ځینې کړي خنډي، یغوی به یو خنډ جوړ کړي؟
پاکستان
یغوی نه غواړي چې دا کار وشي.
پاکستان اوس چې خنډ جوړوي، د دې لپاره خنډ جوړوي چې پیږي چې دغه اوسنی دولت هغه کړی چې په دې دولت کې ښکیل دي، هغوی ټول د پاکستان استخباراتي کړیو سره اړیکې درلودلې او د هغوی په الماریګانو کې د دوی رازونه پراته دي. نو یو سالم دولت سره د افغانستان د خلکو ملاتړ ولري، د پاکستان دولت هم پیږي چې بیا دلته د خلکو ملاتړ سه، بیا هغې سره ټوکې نشي کولی، هغې سره بیا مونږ جدي صادقانه خبرې کوو چې د ورورګلوی د روابطو په ترس کې پاکستان ته به مونږ دا خبره څرګنده کړو چې یو قوي افغانستان، یو واثبات افغانستان او اقتصادي امکانات نه ډک افغانستان د پاکستان په ګټه ده.
امنیتي تړون په باره کې څه نظر لري؟ ولسمشر وایي چې اول باید د سولې عملي پروسه پیل شي، په دې معنی چې ولسمشر په باور د امریکا له واسه کېږي چې دلته سوله راشي. د تاسو څه نظر ده په دې مسلې کې؟
دا ډېره
د پاکستان پر لوغه
کې ډېره متاسفانه تراژیکه او په عین زمان کې د خندا وړ موضوع ده. په عین وخت کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې دلته په هیواد کې ولس فقر نه یو پروګرام چې فقر سره مبارزه وشي.
د فقر سره مبارزه ډېر وخت ضرورت نه لري؟
نه نه، اجازه راکړئ چې زه درته تشریح کړم. فقر سره مبارزه یو پیل غواړي، پیل اداري فساد منځه وړل، د قانون حاکمیت راوستل او سم عدالت ټینګول دی چې مونږ خپل منابع ونه سم استفاده وکړو. یوازې $4 میلیارډ په کال کې د افغانستان په اداري فساد کې له منځه ځي. دا د عادي بودیجې معادل دی. دا سم لاس دستي په فقر باندې، په اشتغال باندې، په اداري فساد باندې دا اثر اچوي او د خلکو اعتماد، لویترین فقر بې اعتمادي دی په ولس کې. د خلکو اعتماد چې په دولت باندې بیرته ژوندی شي، یو دولت چې اوسې کړی چې د برنامه په اساس، د پروګرام په اساس او د یو قاطع د قانون د حاکمیت لاندې یو سیستم عیار کړي، دلته فقر سره مبارزه کېږي، بې درګي سره، بې عدالتي سره، هغه وخت بیا امنیت باندې هم کار کېدای شي.
سلطان زوی صاحب، تاسو ډېره توجه دې ته ده چې په داخل کې باید د داخلي عوامل له منځه لاړ شي، یعنې په دې معنا چې دغه روانې جګړې او دغه ناامنۍ بهرني عوامل نه لري؟
ګورې، یو شومه پدیده مختلف عوامل لري، مګر عوامل باید او چیرل سي کوم یو زیاتر اثر لري کوم یو کمتر. داخلي عوامل چې د مونږه پلاس کې دي دا باید مونږه لمنځه ویسو. که خارجي عوامل باندې نیوکه لرو او د مونږه لاس نه کې چې هغه ته تغییر ورکو، آیا داخلي عوامل ته تغییر نسو ورکولی؟ مونږه د مونږه مسؤلیت دا دی چې داخلي عوامل ته تغییر ورکو چې خارجي عوامل ته بهانه پیدا نسي.
د امنیتی صنعت په باره کې تاسو ته څه نظر دی؟ که چیرې ولسمشر سي نو دا مسله پاتې وي آینده ته هم تاسو به دا امضا کوئ او که نه؟
زه فکر کوم چې هر شی چې سړی کوي باید منطق او دلیل پکې موجود وي. امنیتی تړون وخته د هغې مور امضا شوې ده چې ستراتیژیک تړون و. د امنیتی تړون بحث یو مضحک او د ټوکې وړ بحث دی چې ښاغلي کرزي په اوله ورځ کې سفارښت کوه چې دا امضا سي، درېیمه ورځ کې شاګرد سوکه چې امضا دې نه سي. ولې د اوله ورځ هغه دلایل چې درېیمه ورځ تا وړاندې کړل، ولې اوله ورځ کې موجوده نه وو هغه دلایل، ولې هغه وخت دې وړاندې نه کړل؟ نو په دې اساس آیا افغانستان امنیت ته ضرورت لري که نه؟ آیا افغانستان د سوړ جنگ میدان و که نه و؟ آیا افغانستان د تروریزم د جنگ میدان دی که نه دی؟ په دې دواړو جنګو کې افغانستان صدمه ولیدله که نه؟ د افغانستان حق دی چې امریکې نه وغواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حق دی او د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي او دا باید قانونمند سي. نو ډېر ښه ده چې د افغانستان او د امریکې هر اړخیزه روابط قانونمند دی او بل د امریکې مسؤلیت دی چې موږ سره مرسته وکړي. دا د موږ غوښتنه نه بلکې د امریکې مسؤلیت دی.
دا تړون تاسو ضروري بولئ؟
زه ضروري بولم. ولې چې افغانستان کم دغسې پاتې شي، دلته حکومت سم نه وي، فساد یي، فقر یي، بدامنی یي، د خارجیانو د لاسوهنې لپاره دلته ځای موجود یي، نو بیا افغانستان څه وخت دې موضوعات ته رسیدګي وسي؟
مننه سلطان صاحب، تاسو مخکې اداري فساد ته اشاره وکړه، تګلاره به موږ سوي څنګه دغه فساد له منځه تللی شي؟
د قانون حاکمیت د موږ د امورو په راس کې دی، د موږ د ټولو پروګرامو په راس کې قانون حاکمیت. قانون حاکمیت بې درېغه او بدون له مراعات نه په قاطع توګه په ټولو باندې د قصر نه نیولې تر کلي پورې، تر قریه پورې. دلته د قانون د نشتون موضوع نسته. قانون ته د تطبیق اراده موجوده نه ده، قانون ته سیاسي اراده موجوده نه ده چې تطبیق سي، او دا اراده یو سم دولت راوستی سي. او موږ همدغه دولت غواړو چې واوسو چې د یو سیاسي تعهد او ارادې په اساس د ملي ګټو د ساتلو لپاره ضرور دی. هرو مرو که افغانستان کې د قانون حاکمیت را نسي، افغانستان اوسنی افغانستان دو کال بعد نسي لیدلی. ولی دلته افغانستان هغه مرکزی محور چې باید موجود سي د دولت په حیث هغه له منځه ځي. اصلاحات د لاندې نه نسي راتلی، پاس نه اصلاحات شروع سي، خدمات باید د لاندې نه خلکو ته.
او اقتصادي ودې ته ستاسو نظر څه ده؟ څه پروګرامونه لري مشخص؟
زمونږ اقتصادي پروګرامونه په څو برخو ویشل شوي دي. اوله کرهنه ده. په کرهنې کې ټولو پروګرامو کې زمونږ هدف د فقر کمول دي، د شغل او اشتغال زیاتول دي. د دې لپاره څو اړخیزه کار په عین زمان کې شروع کیږي. اوله موږ په معارف کې، په تحصیلاتو کې، معیاري تحصیلات او سم تحصیلات چې د یویشتمې پیړۍ سره مناسب تحصیلات او برابري. دوهم د کرهنې په برخه کې میکانیزه کرهنه او بومی کرهنه، دواړه د ترویج او د ښه کولو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا پروګرامونه تطبیق کړو، چې موږ یې په لاس کې لرو. د ماشینالاتو د راوستلو لپاره او واردولو لپاره کریډیټونه، بانکونه جوړول، او بزګرو لپاره د امکانات برابرول، کوپراتیفونه جوړول او د هغې پیاوړتیا، د حاصلي زراعتي حاصلاتو لوړول، دا ټول بالاخره دې مرحلې ته موږ رسوي چې صنایع د کرنیزو موضوعاتو صنایع باید موږ منځته راولو. او د افغانستان د صادرات لپاره دا یو زمینه مساعده ای، او ضمناً خدماتي برخه هم په کار اچوي، دلته اشتغال پیدا کیږي. دوامه برخه په مالدارۍ او جنګلاتو کې موږ ډیر عمیق او وسیع پلانونه لرو چې افغانستان کوچیانو ته هم دغه موضوع ډیر ګټه رسوي. د ځنګلاتو موضوع، د سیندونو په غاړو کې چې اوس سیندونه له منځه ځي، تمام ورځ د سیندونو سواحل له منځه ځي، د دې لپاره د استحکام لپاره موږ د ځنګلدارۍ پروګرامونه لرو. او بل د مواصلاتو پروګرام چې کرنې صادراتو لپاره ډیره مرسته کوي، د اقتصادي چرخ لپاره یو ضروري شی دی چې د دې لپاره برنامې لرو. درېیمه مرحله ده موږ د هماغه چې مخکې مو وویل چې د تحصیلاتو معیاري کول او ښه نصاب راوستل، په ضمن کې د ځوانانو لپاره ډیر لوی پروګرام لرو چې معلوماتي ټکنالوژي په اړخ کې. موږ په 15 کلو کې ځوانانو ته 350 زره نوي شغلونه خلقو چې د افغانستان د مینځنه امریکا ته او اروپا ته خدمات ارزه کوي. همدغه ستې اوس هند او تایلند او سنگاپور او مالیزیا نه کیږي. آخري برخه د اقتصادي پروګرام دا دی چې مونږ د انرژي په هکله او د معدنو په هکله یو داسې پروګرام لرو چې یو بل سره دوی تړلي دي. د معدنو د کار اچولو لپاره انرژي ته ضرورت دی او د انرژي د جوړولو لپاره مونږ پانګه اچونې ته ضرورت لرو او ضمناً دولتي اشتراک ته ضرورت لرو چې د دې لپاره برنامه لرو. د معدنو لپاره برنامه داسې عیار سوی چې معدن په ټول په افغانستان کې باید پاخه شي. زودرس معدن د مونږ قیمتي احجار دي چې دلته په افغانستان کې باید دا سم استخراج شي، د چپاول نه یې وژغورو او دلته ښه برش او ښه پالش او د زیوراتو جوړولو لپاره چې په سلهاو میلیون ډالره یو سیستم په کار اچي دلته.
مننه. د مونږ د مرکې وخت هم لږ پاتې د سلطان زوی صاحب یو بلې مسلې ته راځو، د بشر د حقونو په باره کې، د ښځو د حقونو باره کې څه نظر لرئ په دې اړه؟ کداسې لنډ مال ورکړئ.
ښځه د یو نارینه پایس باید مونږ ونه وایو چې ښځو ته دا ورکوو. په یو انساني ټولنې کې ښځه د انسان پایس باید حق ولري، نه دا چې نارینه ووایي چې تا ته څه درکوم. اوله دغه مضحکه خبره ده چې یو نارینه وایي چې ښځه دا ورکوم او دا نه ورکوم. ښځه هم د خدای مخلوق دی او د خدای یو موجود دی چې خدای هماغه چې نارینه یې خلق کړی دی ښځه یې هم خلق کړی دی. د هغوی لپاره انساني حقوق باید دلته د یو دولت وظیفه ده چې دا نه یوازې وساتي بلکې د دې د پراختیا لپاره باید موږ کار وکړو. د دولت وظیفه به دا نه وي چې یوازې حقوق خلکو حق وساتل شي. د مونږ په دولت کې به د خلکو حقوق پراختیا پیدا کړي او د هغوی د ساتلو د تضمین موضوع یو ابتدایي وظیفه ده. نور ضعیف دولت لیسې د هغې د فرهنګ د جوړولو لپاره، د سمې رهبرۍ لپاره، د سم فرهنګي چاپېریال د جوړولو لپاره، د حتی د کلیو د مونږ په اقتصادي پروګرام کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کلیو کې پروګرامونه لرو چې د ښځې اقتصادي حالت که ښه شي خود به خود دوی یو اقتصادي تولید کوونکی وګړی ګرځي او د نارینه په مقابل کې یو جګتر عیسیت پیدا کوي.
یو وروستۍ مسله چې انتقالي عدالت پروسې ته په نظر ګوري، په افغانستان کې جنګونه تیر شوي دي، ځینې کړۍ او ځینې خلک، عام خلک هم د دغو خلکو چې په دې جنګو کې لاس درلوده دغو محاکمه غواړي. دې مسلې ته ته په کوم نظر ګورې؟
انتقالي عدالت د ټول لوی عدالت یوه برخه ده. مونږ د قانون په مقابل کې هیڅ چاته نسو کولی چې مراعت کړو. حق الله او حق العبد معلومه دی. د هر چا په مقابل کې که کوم دعوا موجودی، کوم اتهام موجودی، مونږ به د هغې د زمینه مساعده وسي هغه خلک خپل دعوا او خپل اتهام د ثابتولو لپاره محاکمې ته لاړ شي او بدون له تهدیده هغه دوسیې باید مخکې لاړ شي او حل ورته پیدا شي، تر څو چې دغه زخم په افغانستان کې جوړ نه شي. د افغانستان اجتماعي زخمونه همیش د وینو نه به ډک زخمونه وي.
د جمهوري ریاست انتخابات ته کاندید ښاغلی سلطان زوی ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.